وخت په پېښور کې د مازیګر څلور بجې سوې. د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې د خپل کوربه عبدالحق کاکړ سلامونه ومني. د امریکا له پاکستانه پر پوله د امنیتي چوکیو د معلوماتو غوښتنه د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د فوج او آی اس آی د مشرانو د لرې کولو د ګنګوسو ردول او په سند کې د بېنظیر بټو څلورم تلین د رواني ګړۍ مهم رپورټونه دي. په دومره نیمای کې د تاتارا اونیڅ پروګرام درته لرو، خو د هر څه به وروسته پیل د سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. ویونکی احمد شاه اعظمي. تر هر څه لمخه د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم د هیواد د پوز او استخباراتي ادارې د مشرانو د لریکولو خبرونه بے بنیاد ګرځولې دي. د امریکای پوز د سنټرل کمانډ مشر پر پاکستان ژغ کړی چې د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو چوکیو او تنصیباتو په اړه نقشې ورسره شریکې کړې. او نن په پاکستان کې د دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو څلورم تلین لمانځل کیږي. استاد پام بشپړ خبرون تر اگرزم. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ځای رسنیو هغه رپورټونه رد کړی دي چې ګنی هغه داسې منصوبه جوړوي چې دغه هیواد د پوز او استخباراتي ادارې ISI مشران له خپل دندو لری کړي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې دا ګنګوسه بے ځای دي.
جہاں تک یہ ریومرز ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور کیانی صاحب کو گورنمنٹ جو ہے وہ شاید ہٹانا چاہتی ہے.
ترسو چی د دې ګنګوسو خبره ده چې د استخباراتي ادارې مشر جنرال شجاع پاشا او د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی به لخپل دند څخه لیر کړ سینو دا ګنګوسه بے ځای دي. ما په خپل د شجاع پاشا او اشفاق کیانی د دندو د مودو غځول لپاره فاس کړی وو، نو زه اوس څنګه دوی لیر کول غواړم او زه په دې پرې خوشاله هم
یم.
د پاکستان وزیر اعظم ویلی اشفاق پرویز کیانی جمهوریت پلوه کسي او هغه نه غواړي چې په داسې وخت کې نوموړی لخپل دند څخه لیر کړي چې هیواد د جنگ په حال کې دي. په دې ورستوي کې د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د ISI د مشر جنرال احمد شجاع پاشا په رپورټونه په داسې محل کې راغلي چې دغه هیواد د پوز او ولسی حکومت ترمنځ ممکنه تاوتریخوالی لیدل کیږي. د امریکا د پوز د سنټرل کمانډ مشر ویلي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو دواړو خواو ته همکاري پکار ده چې دا ډول د ممند ایجنسی په شان پېښه بیا رامخته نسی چې پکې د پاکستان څلیرشت پوځیان وژل شوی وو. جنرال جیمز میټس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن ته ویل چې دا ډول ګامونه دی پورته کړل سي چې له مخې د خطایي ډزو د پیښو مخه ونیول سي. نوموړي پر پاکستان هم ژغ وکړي چې د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو څوکیو او تنصیباتو په اړه نقشې ورسره شریکې کړي. پاکستان نن دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو څلورم تلین مانځي. بېنظیر بټو د 2001 کال د ډسمبر پر 28 نیټه په پنډي ښار کې تریوې انتخابي جلسې وروسته د ځانمرګ برید او ډز پترڅ کې ووژل سول. تم سرګندېږي چې نن به د بېنظیر بټو خاوند او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د میرمن بټو په پلرني شارګوټي ګړی خداباش کې د پیپلز ګوند د سلګونو غړو ته وینا وکړي. زرداري په خپل یو بیان کې ویلي چې بېنظیر بټو ته د عقیدت د پیرزین وړاندې کولو ښه طریقه دا ده چې د جمهوري ادارو او جمهوریت ضد ټول سازشونه ناکام کړل سي او د جمهوریت دفاع وکړل سي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو د پرمختګ لپاره یو بل وړاندې کړل سو. دا بل د صوبې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وړاندې کړی. نوموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې بل تر منظوري وروسته به په سکولونو کې ماشومانو ته لومړی زده کړې په مورنۍ ژبه ورکول کیږي.
جوامی سر پټه خو په خپل منشور کې دا وعده کړو چې دلته به تعلیم چې دی په مورنۍ ژبه کې. او زما یقین دی چې نن موږ هغه وعده چې دا خپل سر ته ورسوله چې موږ به کله د مورنۍ ژبې خبره کوله خلکو به وي دا د پښتو خبره کې. دا د پښتو خبره نه و، دا ټول مورنو ژبه خبره وه. او نن دا بل ستاسو پر وړاندې چې دا د اوریجنل لینگویجز دی، مثال دا د یو لینگویج نه دی، دا د لینگویجز دی. او په لینگویجز کې دلته انکور راغله، دلته کوهار راغله، دلته چترالی راغله، دلته ټولې مقامي چې کومې ژبې وي هغه رالی.
د دې بل تر منظوري وروسته به د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د پښتو او نور سیمه ییزو ژبو مضمونونه لازمی وګرځول سي. خبرونه له مشال رادیو څخه خبري. افغان ولسمشر حامد کرزي د دې هیواد د انتخاباتو د خپلواکه کمیسون لپاره درې نور غړي ټاکلي دي. په تیر وختونو کې پر دې کمیسون باندې نیوکې سوي چې د حکومتي فشار په وړاندې ناکامه سوي دي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسون چې د نړیوال ټولنې په مالی مرسته کار کوي د 2010 کال په انتخاباتو کې د درغلي پر سر د ولسمشر حامد کرزي د انتظامیه او د پارلمان ترمنځ د شخړې مرکز پاتې سوی وو. په دې انتخاباتو کې د درغلي او تکنیکی شکایتونو له کبله د اچول سوو ووټونو نږدې څلورمه برخه ووټونه ناسم بلل سوي وو. اوس چې ولسمشر حامد کرزي کوم نمونه کوم نوی غړی د دې انتخابي کمیسن لپاره ټاکلی دی. په هغه کې دوه کسان ریدا عظیمی او سید هاشم پولاد د پارلمان پخوانی غړی دي. بلخو د نیمروز پخوانی والی غلام دستگیر آزاد هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسن نوی غړی ټاکل شوی دی. د افغانستان د مادنیات وزارت ویلی دی د چین له پېټرولیم کمی شرکت سره به د تیلو د لټون او پرمختګ ټیکه لاسلیک کوي. د افغانستان د مادنیاتو د وزارت ویاند وحید الله شهرانی ویلی دی لمړی تړون به سبا د شروع په ورځ لاسلیک کوي. افغان حکومت پرون د ګل په ورځ د چین د پېټرولیم له کمی شرکت سره د یو تړون منځوري ورکړه چې لمخې به د چین دغه شرکت د فاریاب ولایت په شمالي برخو او د سریپل ولسوالۍ په خواو شاسیمو کې د تیلو په میدانونو کې خپل کار پیلوي. داسې باور کېږي چې په دې میدانونو کې به خواو شه اتیاملنه بیرل تیل موجود وي. د عرب لیگ څارونکي د شام محاصره سوي شار همس ته رسیدلی دي. خو یې شاهدین وایي چې حکومت د دوی تر رسیدو وړاندې لا له دې شار څخه ټینکونه وویستل. حکومت مخالف مبارز محمد صالح ویلي په دې شار کې نن سهار وختي درنه بمباري ودرېده او نوموړي لشت لږ شپږ ټینکونه ولیدل چې شار یې پریښود. د عرب لیگ څارونکي د دې مقصد لپاره تېره ورځ شام ته تللي چې وګوري حکومت د سولې پلان تر کومه حده عملي کړي او له شارونو څخه خپل څومره پوځونه ایستلي دي. او په عراق کې القاعده ډلې د هغه ځانمرګ برید پړه منلې چې تېر اونۍ په بغداد ښار کې نه شپېته کسان وژل او تر 200 زیاتې ژوبل کړل. یو ډله چې ځانته د عراق اسلامي دولت وایي د انټرنیټ للارې په یو پیغام کې ویلي چې دوی پوهیږي چې چیرې او څه وخت برید وکړي. په بیان کې ویل شوي چې دا بریدونه د سنیانو د ملاتړ لپاره شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه درته مچا زمي وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. امریکا د مومندو پشان د یوې بلې پېښې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره له پاکستانه پر پوله د امنیتي پوستو او نورو ځایونو د نقشو غوښتنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم دا ګنګوسی ردی کړي چې ګواکې د پوځ او ایس ای مشران له چوکۍ څخه لرې کړل کېږي.
یہ ریومرز ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل کیانی صاحب کو گورنمنٹ جو ہے وہ شاید ہٹانا چاہتی ہے.
هم وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی 2012 کال به د بلوچستان کال بلل دی. خو آیا دا به بلوچ وسوال مطمئن کړی؟
تر کومه اندازه چې دا بلوچستان خبره ده چې هغه سره په پاکستان کې اوسېدل نه غواړي او نن د ازادۍ خبرې کوي. دا هغه سره خو نه ده خبرې کېدل چې نه هغه د سره خبرې کوي.
د خبرونې په دوه منیمای کې اونیز پروګرام تاته راوړېدل مه هېروئ. اوسم د خبرونی د پایل ریپورت د امریکا او د پاکستان لاړی کوزخه. رائټرز خبری ایجنس لیکي امریکایي فوج په افغانستان کې د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن تویلی زر تر زر دی د پاکستان افغانستان پولی دواړو غاړو ته د مهمو امنیتی څوکیو او نورو ځایونو معلومات ورکړي چې د مومندو پر رنگ پېښه بیا مخیترانه سي. نور تفصیل د فرخندا وزیر زخه واوري.
رایټرز خبری ایجنس لیکي د امریکا په وس پاکستان تویلی چې د افغان پولی ته نږدې دي د خپلو چک پوسټونو او د نورو ودانو معلومات دوی ته ورکړي چې دا شان د تیر میاشتې پرنګ پیښې مخې ته رانشي چې پکې د پاکستان سلیریش پوځیان د نیټو په یوه هوایي حمله کې وژل شول. د امریکا د سمندري ځواکونو کمانډر جنرال جیمز میتیز د تیر ګل په ورځ په یو بیان کې ویلي د دغې حملې وروسته دا خبره ډیره ضروری ده چې موږ باید په پوله د پاکستان سره همکاري نور هم سیوا کړو او په دې لړ کې باید دواړه هیوادونه په یو بل اعتماد وکړي. رائټرز لیکي د مومندو ایجنسۍ د پیښو وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو ډرون بریدونه هم یو څه حد پورې کم شول او د دې وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي ادارو د معلوماتو د شریکولو ځنډیدل هم دي. رائټرز ته نیویارک ټایمز لخوا لیکي چې په قبایلي سیمو د القاعده او نورو اورپکو خلاف د ډرون بریدونو دا د 2008 کال وروستو تر ټولو اوږده دمه وه چې د نومبر د 14 نیټې وروستو مخې ته راغله. جنرال میتیز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال جان ایلن ته ویلي چې د مومندو د پیښې د بیا نه رامنځته کېدو لپاره باید دوی ګامونه پورته کړي او په دې لړ کې که ممکنه وي نو د پاکستاني ځواکونو سره دې هم معلومات شریک کړي. د مومندو د پیښې چې د تیر نومبر د 15 او 16 ترمنځ د شپې رامنځته شوې وه تفصیلي د امریکا د سینټکام په وپنه هم خبر شوه. دغه پیښه سره د پاکستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې همکاري هم سخته متاثر شوې ده. چې په اړه یې امریکایي چارواکي چې د دغه پیښې پلټل کوي وایي امریکایي پوځ په دې کې پاتې راغلی و چې د پاکستان د پوځ پوره معلومات یې کړی وي، خو په پاکستاني پوځ هم دا تور لګوي چې لومړی یې په دوی ډزې پیل کړي. له دغه پیښې وروسته جنرال میتیس په افغانستان کې د ګډ ځواکونو مشر جنرال جان ایلن ته دا هم ویلي چې زر تر زره دې د پاک افغان پولې دواړو غاړو ته د مهمو امنیتي تنصیباتو معلومات وکړي او د دغه ځایونو نقشې دې وساتي چې دا شان د مومندو پرنګ پیښې بیا مخې ته رانشي. اخوا پاکستان د مومندو د پیښې په پلټنو کې برخه نه ده اخیستې او په وزیر وایي امریکایي پلټنو پوره معلومات نه دي ښکاره کړي.
فرخنده وزیر وه چې د رایټرز خبري اجانس رپورټ یې درته وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د آی اس آی او فوج د مشرانو له چوکۍ د لرې کولو ګنګوسي ردی کړې دي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د حکومت او فوج ترمنځ د لانجمن خط پر سر اختلافات رامنځته شوي وو. اختلافات آن دې ته رسېدلي وو چې وزیر اعظم پوست ته په اشاره سره ویلو چې هیڅ چا ته به په ریاست کې دننه د ریاست د جوړولو اجازه ورنه کړي. له دې بیان وروسته د پاکستان د فوج مشر ویلو چې هیڅ ډول غیر آئینی بدلون نه غواړي. د وزیر اعظم د تازه څرګندونو په اړه له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ ته غوښتي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پاک پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر لیفټیننټ جنرل احمد شجاع پاشا د لری کولو د خبرونو په سختۍ سره رد کړی دی او ویلي دي چې د عسکري مشروالۍ په حق لا داسې خبرې کوونکې سادهګان دي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه
یہ ریومرز ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل کیانی صاحب کو گورنمنٹ جو ہے وہ شاید ہٹانا چاہتی ہے.
دا افواګانی دي چې د آی اس آی ډایریکټر جنرال او جنرال اشفاق پرویز کیانی صاحب حکومت لری کول غواړي. دا تاثر بالکل غلط دی. زه ګڼم چې دا د احمقانو خبرې دي.
نوموړي وویل چې دی غواړي چې پارلیمان خپل مودا سرتا ورسوي او کدا چا دی خوخ نوی نو آئینی لار دی خپل کړی.
یہ تاثر بھی ڈسپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہیں امپریشن ہے کہ بائی ہوک اور بائی کروک جو حکومت ہے.
زدہ تاثر ہم ضائع کول غواړم چې څوک دا غنی چې حکومت په ناجائز طریقہ خپل 15 کال پورا کوي. نو کتا سو وګورئ نو ما چرته هم خبره د حکومت د پورا کېدو نه د کړي، ما چرته هم د وزیر اعظم خبره نه د کړي. ما دا ویل دي چې آئینی لار دی خپل کړی شي. زکه يم او کنه يم، خو چې پارلمان خپل د 15 کال موده سرته ورسوي زکه چې دا اولسی اداره ده او چې دا پرمختګ وکړي.
کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار اجمل خټک کشر نه پوښتل چې تاسو دې بیان ته په کوم نظر ګورئ، نو موړی وویل
د دې ضرورت په دې حواله پیش شو چې چونکه سور از مخکې وزیر اعظم صاحب دا بیان ورکړو او لکه په ډاګه باندې دا خبره کړی و اشارو کې نه چې دا سازشونه چې کم کیږي دا کم طرف نه کیږي، چې د بل اړخ به مطلب دې سلسله کې د غم او د غصې اظهار شوی وي. نو اول ورځ نه چې پیپلز پارټي حکومت راغلی دی اسٹیبلشمنٹ د دې مخالف ته خارج امور کې خاص کر د افغانستان په حواله د پیپلز پارټي چې کوم مخالفي یا هغه د فوج پر خلاف ده. اگر چې دوی یو بل ته دا خبره کوي چې مونږ یو سوچ ته یو پالیسی ده.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه چې چرته هم د جنگ په حالاتو کې سر لخکر نشي لري کولی او بیا دا چې جنرال اشفاق پرویز کیانی تل د جمهوریت د مرستې لپاره خپل کردار ادا کړی دی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر.
هلته بیا د سین صوبې په نوډیرو کې نن د پیپلز ګوند په لسګونو زره غړي د خپل ګوند د وژل سوي مشري بنظیر بټو څلورم تلین لمانځي. د بنظیر بټو د تلین ګډون کوونکو ته به ولسمشر آصف علي زرداري او د ګوند نور چا مشران ویناوي کوي. د بنظیر بټو د څلورم تلین په مناسبت نن د سین صوبې کې عام رخصتي اعلان شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې واوري.
د بینظیر بټو د څلورم تلین په مناسبت سند حکومت ټوله صوبه کې نن چټي اعلان کړی دا. د سند صوبه د کورنیو چارو وزیر منظور وسان نوډیرو کې خبری غونډه ته ویلي چې د تلین مراسمو کې د ګډون کوونکو د پاره یې سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي.
1000 رینجرز بھی ڈپلائی کی گئی ہے، 800 ایلیٹ فورس کے ہوں گے،
دے وائی زرتنا د رینجرو سرتیری، اتسوا ایلیٹ فورس، زرتنا د ٹریفک او خصوصی پولیسو، او سلطنا خزینہ پولیس سرتیری پدندا گمارل شوی دی، د دے تر سنگ دو ہیلی کاپٹر به هم ہوا کے د امنیت سارا نکوی، سیمایز رسنای وای وسمحال د پیپلز گوند او بنظیر بوټو پزورګونو مینوال د نوموړی د زیارت او جلسه کې د ګډون د پاره د جلسې ځای ته را روان دي، او نن د نهه پورز د ماسپخین نورستو با دوی ته ولسمشر آصف علي زرداری او د پیپلز ګوند نور چارواکي وینا کوي. د یادونه وړ ده چې وسنا څلور کال مخکې په همدې ورځ د پیپلز ګوند مشره بنظیر بوټو د پینډۍ په لیاقت باغ کې په ډزو وجل شوې وه. بنظیر بوټو په جون 1953 کال کې کراچۍ کې پیدا شوې وه. هغې لومبنۍ زده کړې کراچۍ کې او اعلی تعلیم یې د امریکې په هاورډ یونیورسټۍ کې ترلاسه کړی و. په کال 1979 کې چې کله پوجي ډاکټر ضیاءالحق لخوا د بنظیر بوټو پلار او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په دار راوځړول شو، نه د دې څخه څه موده وروسته بنظیر بوټو د پیپلز پارټۍ مشره وټاکل شوه. بنظیر بوټو په کال 1983 کې د پاکستان لومړی وزیر اعظم او په اسلامي نړۍ کې اولنۍ ښځینه لومړی وزیره منتخب شوه، خو یوازې 13 میاشتې وروسته د هغه حکومت ختم کړی شو. په کال 1993 کې هغه د دویم ځل لپاره د پاکستان وزیر اعظم وټاکل شوه، خو دا ځل هم د هغه حکومت د وخت څخه مخکې ختم کړی شو. په کال 1999 کې نوموړی اته کاله د ملک نه بهر او جلا وطن و. اکتوبر کال 2000 کې هغه په داسې وخت کې پاکستان ته ستنه شوه چې په ملک کې د ټاکنو ورځې وې. د دسمبر په 18 نیټه پینډۍ کې د ټاکنو په لړ کې جوړې شوې جلسې ته د وینا کولو وروسته چې کله بنظیر بوټو د خپل منزل په لور واپس روانه شوه، نو په ډزو ووژل شوه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په داسې حال کې چې د بنظیر بوټو څلورم تلین لمانځل کېږي، د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي چې د بنظیر بوټو سره عقیدت لرونکو ته پکار دی د هغې د مشن ساتنه وکړي، او هغه مشن دا و چې په ملک کې د جمهوریت خلاف د سازشونو لاره ونیسي. د صدر زرداری د دغه څرګندونو په اړه د ای اف پی خبري اجانس د رپورټ غټکی داود خټک درته اوروي.
ای ایف پی خبری اجانس د پاکستان د صدر آصف علي زرداری د تازه سرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی دی. صدر زرداری په دغه بیان کې ویلي دي چې بنظیر بوټو سره د عقیدت د سرګندونو ښه طریقه به دا وي چې د جمهوریت پر ضد د سازشونو مخه ونیول شي. صدر زرداری دا سرګندونې د نهې په ورځ په یو بیان کې په داسې حال کې کړي چې د حکومت او پوځ ترمنځ د یو لانجمن خط په سر کړکیچ روان دی. خاغلی زرداری په دغه بیان کې ویلي چې بنظیر بوټو خپل ټول ژوند د جمهوریت ساتنې ته بخلې وو او ټول عمر یې د امیرانو پر ضد مبارزه کړې ده. نو د صدر زرداری په وینا دا اوس د ټولو جمهوریت خوښونکو ذمہواري ده چې د جمهوریت او جمهوري ادارو پر ضد د ټولو سازشونو مخه ونیسي. د ای ایف پی په وینا صدر زرداری د بنظیر بوټو وژنه هم یو سازش وباله، او وی ویل چې دغه سازش مقصد پاکستان د جمهوریت نه محرومه کول وو. د صدر زرداری دا سرګندونې په داسې وخت مخې ته راغلي چې په پاکستان کې د حکومت پر ضد د پوځي بغاوت ګنګوسې خورې دي. دغه ګنګوسې پس له هغې نورې هم زیاتې شوې کله چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پارلیمان ته د تقریر پر وخت وویل چې هیڅ چاته به د ریاست دننه د یو بل ریاست جوړولو اجازه ورنه کړي.
د بنظیر بوټو د څلورم تلین پر موقع د صدر آصف علي زرداری څرګندونې وې چې داود خټک درته وړاندې کې. بلخوا د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د بنظیر بوټو د وژنې څلور کاله تیر شو، خو د هغې د قاتلانو د نیولو او هغو ته د سزا ورکولو په لړ کې هیڅ ډول سنجیده ګامونه نه دي پورته کړل شوي. د دې ادارې مهمې برخې منور شاه درته وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د بنظیر بوټو د سلورم تلین په مناسبت سره خپل اداریه کې لیکلي چې د سلورو کلونو تیرېدو باوجود د نوموړې د وژنې په حق لا یو شمېر پوښتنې لا هم جواب نه لري. ورځپاڼه لیکي د بیلابیلو تحقیقاتو په رڼا کې ځینې داسې ازغنې اشارې ترلاسه شوي چې د پیپلز پارټۍ حکومت ورته د لاس اچولو نه ډډه کوي. د تحقیقاتو په لړ کې د ملګرو ملتونو نه هم مرسته ترلاسه کړې شوې چې د هغوی د رپورټ په رڼا کې حکومت د پیښې په کتنه کې یو شمیر غلطۍ کوي او دغه وجه ده چې حکومت مخالفه ګوندونه او د حکومت نه جدا شوي غړي دا تور لګوي چې حکومت د بېنظیر بټو د قاتلانو د نیولو لپاره سنجیده کوششونه نه کوي. ورځپاڼه د بېنظیر بټو د وجنې د تحقیقاتو په لړ کې د ملګرو ملتونو د ریپورت په حواله لیکي په دې پیښه کې یو شمیر داسې پاکستاني چارواکي تورن دي چې د غفلت له وجې یې دا پیښه رامنځته شوې. ورځپاڼه زیاتوي د ملګرو ملتونو دغه تحقیقاتي ریپورت د پاکستاني ولس د عام نظر برعکس زیاتره د ټلیفونونو د ریکارډ مطابق وینا کوي او د طالبانو پخوانی مشر بیت الله محسود د بېنظیر بټو د وجنې ذمہوار ګرځوي. دې لپاره په اټلي کې د یو ټلیفون حواله ورکوي چې پکې د بېنظیر بټو د وجنې وروسته ویل شوي د امریکا یو اساسه یې ختم کړه. دغه ریپورت بیا هغه امکانات هم په ګوته کوي چې په پاکستاني انتظامیه کې ځینې خلکو داسې فکر لرلو چې که بېنظیر بټو په حکومت کې راشي نو کېدای شي د دې هیواد اټومي پروګرام ته به د غربي نړۍ رسایي اسانه شي. او دا راز ریپورت وایي چې کېدای شي په نوموړي دغه تورونو هم د هغې قاتلانو ته کار اسان کړی وي. دی اکسپرس ټریبیون په خپله د اداریه کې وړاندې لیکلي په پاکستاني انتظامیه کې ځینې داسې خلک شته چې د وسلوالو او سخت دریزو سره یا خو رابطې لري او یا د هغوی مشن ورته خښکاري او همدردي ورسه لري او داسې نظر لري چې دغه جهادي ډلې په سیمه کې د دې هیواد د اثر رسوخ لپاره یوه اساسه ده. ورځپاڼه د روان کال په فروری کې د ګډ تحقیقاتي ټیم د نتیجو په حواله لیکي چې په دې پیښه کې پخوانی صدر پرویز مشرف باندې هم ذمواري راځي ځکه چې هغه بېنظیر بټو ته چې دوه واره د دې هیواد وزیر اعظم پاتې شوی سکیورټي ورکولو کې ناکامه شوی دی. په دې پیښه کې تورن کسان په پینډۍ کې نیول شوي او ورځپاڼه د ګډ تحقیقاتي ریپورت تر مخه لیکي چې د بېنظیر بټو قاتلانو د نوخار په مدرسه حقانیه کې هم څه وخت تیر کړی دی. خو د دې مدرسې چلوونکی د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا سمیع الحق دی چې مضبوط سیاسي حیثیت لري او په دې نظر دی چې د پاکستان دفاع دی د جهاد په توګه ترسره کړی شي او په دې وجه د پاکستان استابلیشمنت سره ښه تعلقات لري. ورځپاڼه د اکسپرس ټریبیون د خپلې ادارې په آخر کې پوښتنه کوي چې د بېنظیر بټو قاتلان به آخر کله نیول کیږي او کله به ورته د خپل جرم سزا ورکول کیږي.
پختو وای مشال ریډیو ور
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د تعلیم په مورنۍ ژبه کې د ورکولو قانون اسمبلی ته وړاندې کړی دی. د صوبې د تعلیم وزیر وایي د قانون د منځوري وروسته به د سیمه ایزو ژبو یو حکومتي اداره جوړ شي. واکمن ګوند عوامي نېشنل پارټي داوا کوي چې په مورنۍ ژبه کې زده کړې د دوی په منشور کې شامل وي نو دوی دا ژمنه پوره کړه. له پېښوره د خالد خان رپورت واوري.
د خیبر پښتونخوا حکومت د یو پریکړې تر مخه پښتو او د صوبې نورې مورنۍ ژبې به په سکولونو کې د لازمی مضمون په حیث ښودلې او زده کول شي د کوم دپاره چې د صوبایي اسمبلی نه قانون پاس کول ضروری دي. د دې قانون په حقله د تعلیم صوبایي وزیر سردار بابک مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند نن د خپل منشور یو بل اجمنه ستر سره کړه او د پښتو او نورو سیمه ایزو ژبو ویونکي به اوس ابتدایي زده کړې په خپلو مورنۍ ژبو کې کوي او دغه شان دغه ژبې به د لازمی مضمون په حیث خودل شي.
عوامي نېشنل پارټي خو په خپل منشور کې دا وعده کړې چې دلته به تعلیم چې دی په مورنۍ ژبه کې او زما یقین دی چې نن موږ هغه وعده چې دغه خپله شرطه ورسوله چې موږ به کله د مورنۍ ژبې خبره کوله خلکو به وي دا د پښتو خبره کوي. دا د پښتو خبره نه و دا ټول مورنۍ ژبه خبره وه. او نن دا بل ستاسو پر وړاندې چې دا د اوریجنل لینگویجز دی مثال دا یو لینگویج نه دی دا د لینگویجز دی او په لینگویجز کې دلته انکور اله دلته کوهار راغه دلته چترالی راغه دلته ټول مقامي چې کومې ژبې وي هغه رالی موږ دا ویل چې دا لسم ترمیم نه پس کمش کم دلته مونږ ته دا غزابته د لاندې دا بل ان شاء الله چې پاس شي په دې باندې باسم کېږي چې دا بل پاس شي مونږ دا غنو چې کمش کم هغه اختیار چې کوم اختیار د پارتولم رنګ مشران ټول عمر تک دوا کړو او هغه منډه ترلې والے وي جد جهد کړو نن کمش کم هغه میوه چې دا غاز مونږ کام ته ملاويږي او تعلیم چې په مورنۍ ژبه کې هغه بدلته زمونږ په خیبر پښتونخوا کې یقیني شي.
دا دغه بل یا قانوني مسوده لاندې به صوبایي حکومت د سیمه ایزو ژبو د پرمختګ لپاره د پښتونخوا سرخار پیښور کې لوی دفتر پرانځي او د دې دپاره به پنګه هم مقرروي. پښتو چې د وړاندې نه د صوبې په ځینو برخو کې د مضمون په حیث لوستل شي نصابي کتابونه شته خو د نورو ژبو لکه هندکو کوهار او کوهستانې د نصاب کتابونه لا تر اوسه نه دي تیار. په دې کله سردار بابک وایي
د دې هیڅ شک نشته چې بعضې ژبې داسې دي چې دغه ګرامر نشته یا د دې وجه هم صرف دا و چې په سرکاري توګه باندې دغه ژبو ته اهمیت ملاو شوی نو اوس چونکې د سرکاري توګه باندې دغه ته اهمیت ملاو شو دغه ادیبان دغه شاعران هغه سره زمون رابطي دي زتا ستوري شم چې پسرایکی جبکه په هندکو جبکه په دې ټولو جبکه چترالای جبکه مطلب چې هغه کم ادیبان دي کم شاعران دي تعلیم دوستان دي په تعلیم پوهان دي دغه خلکو مونږه باقاعده ټیمان جوړ کړی او دغه په مرسته سره دغه ګرامر چې دغه مونږه ترتیب او هغه نصاب چې دغه مونږه ترتیب
د ویل ول دا چې په خیبر پښتونخوا کې د اویا فیصد خلکو پښتو مورنۍ ژبه ده او دغه شان هندکو سرایکی کوهار او کوهستانی هم د دې صوبې سیمایز ژبې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی 2012 کال به د بلوچستان کال وی چې د په خبره د بلوچستان ټول ستونزې به پکې هواري سي، خو په بلوچستان صوبه کې سیاستوالان د گیلانی دغه خبرو ته زیات خوشبینه نشکاری. خدای نور ناصر له سیاستوالانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د نوي ایسوي کال پیلېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پاکستان وزیر اعظم راتلونکي کال ته د بلوچستان نوم ورکړ. د بلوچستان د گورنر نواب ذوالفقار علي مکسي لخوا په یوې خبرې سوې خبر پاڼه کې د وزیر اعظم په دې خبره د خوښۍ څرګندونه سوې او زیاتوي په راتلونکي کال کې به د بلوچستان ټولې ستونزې هوارې سي. بلوچ سیاستوال او د نېشنل ګوند غړی ډاکټر هاي بلوچ وایي خبرې ښې دي خو عمل پرې کېدای نه سي. زه قطعا دې ته اهمیت نه ورکوم، د دې خبرې هیڅ اهمیت نشته. داسې بیانونه خو دوی له څلورو کالو راهیسې ورکوي او په دې کې هیڅ صداقت نشته. تر ټولو لویه خبره دلته دا ده چې بلوچستان دا وخت د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او سوال هم نه پیدا کېږي چې څوک دې د دې ستونزې هواري کړي. بلوچ ملت پالو هر وخت د بلوچستان د ناامنۍ ذمواره د پاکستان پوځ او د هغوی استخباراتي ادارې بللې. د جماعت اسلامي ګوند د صوبې صدر عبدالمتین اخوندزاده بیا وایي یوازې یو سیاسي بیان دی.
زما خیال دی بلوچستان مسله ډېره سره اوږده شوې. بلوچ په سیمه کې مسایل ډېر زیات دي او مستقل پکې ځوانان هم ورک کړي دي. په پښتنو کومه سیمه ده باقي مسایل زیات دي. زما خیال دی پیپلز پارٹی خود درې کاله ځای کړي دي او مسایل کم سوشال جو کوي په دې مسلسل خرابي کړي دي.
پښتون سیاستوال او د عوامي نشتل ګوند نوې منتخب سوی صدر اورنګزیب کاسای وایي د بلوڅو دوی ډلې دي چې د په خبره لجبې سره خبرې کېدای سي خو بل بیا د پاکستان څخه تر ازادي ها خواته هیڅ شرط نه مني.
یو خدا خلک دي چې په پاکستان کې په بلوچستان کې خپل ځان له صوبایي خود مختاري غواړي، نو که د دې پاک لبانې خبره ورسره کوي خو کېدی چې ډېر بلوچیان چې دي د دوی سره کښېني او دا معامله حل تر کومه اندازه چې د هغه بلوچیانو خبره ده چې هغه سره په پاکستان کې اوسېدل نه غواړي او نن د ازادۍ خبرې کوي د هغوی سره، خو نه د ده خبرې کېدی چې نه هغه د ده سره خبرې کوي.
که څه هم د اوسني حکومت له راتلو سره سم واکمن ګوند د بلوچستان له خلکو څخه معافي وغوښته او له اول ورځې یې د بلوچستان د ستونزو د هوارولو خبرې پیل کړې، خو د بلوچستان صوبیه سیاستوال وایي اوسنی حکومت هم د نورو حکومتونو په څیر د بلوچستان لپاره څه ونه کړه. دا یادول ورده چې د بلوچستان سیاستوالو په تکرار سره ویلي د پاکستان هر حکومت دوی ته خپل حقوق ورکړي نه دي او په همدې ځینې بلوچ ملت پالو د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
لږ پام کوه.
الله الله، وای ما کور دې سپیر شه زما خواخي.
چاچی لږ پام کوه.
د مرچکو سلاتا
مامک لږ پام کوه.
خبري خبريم
خالا لږ پام کوه.
ورسا ورسا
کاکو لږ پام کوه.
بیګار ته می واستوي
اناګي لږ پام کوه.
خبرونه او فریادونه
لږ پام کوه.
الله دې بیلونه پاس کا
لج پام کوه.
تلیونی حاکم، مفتی، مشوره
چیو نشویشه.
لگ پام کوه دو مشال ریڈیو نوی مزاحیہ پروگرام
د هرې جمعې په ورځ په پوکم سلورو بجو او د هرې نهې په ورځ په پوکم یو لسو بجو اوریدل مهیروي.
اوریدونکو لږ پام کوه، لکه څنګه چې مو اوریدل دغه خبرونه نوې خبرونه ده، د ټکو ټقالو وي، تانسو مزح به پکې وي، د به تاسو ته هر اونۍ وړاندې کوي امان الله ناصر. امان الله ناصر د پښتو وتلی هنرمند فنکار دی، د ډرامو لیکونکی دی په کوټه کې وي، نو هر اونۍ به دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوي. د نو تاسو کولای سي چې دغه بیا ورسته د مشال ریډیو پر ویب سټ باندې هم کله تاسو څخه تیر سي اوریدلای سي. اوس د خبرونه نیمای تر رسیدلې یو څلور نیمه بجې کېدونکې دي، اما چې اعظمي د خبرونو لنډي زورته وروي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې هیواد یې له دردونو ډک دی، د همدا درد احساس لکه بل دوی پښتنو ته خپل پیژندګلوي ورکړه. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د هیواد د پوځ او استخباراتي ادارې د مشرانو د لیر کول خبرونه بے بنیاد ګرځولي دي. د امریکای پوځ د سنټرل کمانډ مشر پر پاکستان ژغ کړی چې د افغانستان پولي ته نږدې د خپل څوکیو او تنصیباتو په اړه نقشې شریکې کړي. د افغانستان د مدنیت وزارت ویلي دي چې د چین له پیټرولیم کمی شرکت سره به د تیلو د لټون او پرمختګ چیک لاسلیک کوي. د عرب لیگ څارونکي د شام محاصره شوی ښار هم سره رسیدلي، خو اینی شاهدین وایي حکومت د دوی تر رسیدو وړاندې له دې ښار څخه ټینکونه وویستل. او په عراق کې القاعده ډلې د تیروني د هغه ځانمرګ بریت پړه منلې چې په بغداد ښار کې یې 9 کسان ووژل او تر 200 زیات یې ژوبل کړل.
د خبرونو لنډیز درته مچا زمي وړاندې کړی. اوریدونکو د تل پسیر دغه روانه نیم سات چې دی هغه تاتارا پروګرام ته ځانګړی دی. تاتارا تاسو ژوندۍ اوري، خو په نن ورځ باندې د دې سپسوي یا ریکارډ سوي بڼه اوري. تاتارا له جلیل امرخیل سره چې نجیب عامر وړاندې کوي.
تاتارا د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر. د تاتری مینوالو د خپل قربان جبامیر سلامونه ومنه. نن را سره د افغانستان یو ځوان شاعر جلال مرخیل په خبرونه کې ملمه ده. جلال لا ځوان دی، خو ډیر پوخ غزل لیکي. د نه یوازې دا چې د پخوانیو او اوسمهالو شاعرانو د شعر ښه مطالعه کړې ده، بلکې د خپل مشاهدې نه ډیر زیات کار اخیستی دی. د غزل د انځورولو لپاره ډیرې ښې تجربې کړې دي. د دوی شاعري د نن وخت خ غزل انزوروي. جلال مرخیل دلته په بلجیم کې ژوند کوي او پر زده کړو بوخت دی. مونږ ته مننه کوو چې زمونږ بلنه یې ومنله او د نن ورځې د تاترې مېلمه شو. نو د نن تاترا د جلال مرخیل په نوم مننه جلال صاحب، ستړي مشه.
ډیره مننه امیر صاحب، خوشاله اوسې. زه خپل سلامونه ټول محترم د مشال رادیو همکارانو ته او هغه څوک چې زما آواز اوري ټولو هغه ملګرو دوستانو مینوالو ټول ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم.
کور مودان امر خیل صاحب، په دې خبرونه کې باوریدون کې هم برخه اخلي د ټلیفون د لارې او د اس ام اس د لارې. امر خیل صاحب، په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه اوس معلومات ورکړي، بیا به خبر وړاندې بوزو.
خپل تعارف به کوم کنه امر صاحب؟
بالکل، اوریدونکو به یو څه خو ورته مونږ هم ویلې، خو تاسو نه به بهتره جلال څوک پیژني؟
جلال مخفل نوم دی او امر خیل نو تخلص کوم هم داسې له ماشومتوب را سره هم دا تخلص را عمل شوی. تر دولسم ټولګي پورې مې په پېښور کې د التقوا په لیسه کې زده کړې وکړې، البته تر لسم پورې په میرویس هوتک لیسه کې وم. د روسي کلمه بیا په التقوا لیسه کې تیر کړل. خپل د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ یم او اوس فلحال په بلجیم کې اوسېږم. دلته د اقتصاد په لورسته قرباني بوخت یم.
صحیح، ما ته چې لیدلی وو پېښور کې لیدلی وو، اوس یې غږېږو تاسې په بلجیم کې. زه دلته په پراګ کې یم. نو دا راته وایي چې د یورپ جمال د پېښور د جلال په شاعرۍ څه اغېز کړی که نه؟
زه فکر نه کوم که د یورپ د دې چې دا ماحول د پېښور په شاعرۍ باندې یا دغه وخت په شاعرۍ کوم اثر کړی. او زه فکر کوم چې زه کومه شاعري کوم ټول هماغه د پېښور هماغه مینه تر اوسه پورې زما په ذهن زما په اروا کې ده
چې ما شاعري ته حسوي زه په دې باور يم چې ما چیرته په خبر کې وخت نه تیر کړی یا لا خپل خلکو سره مې وخت نه تیر کړی او لډیره وخت دلته پاتې شوی وای نو شاید شاعري مې نه وای کړی او کړی مې په دې رنګ کې به مې نه کوله.
جلال کل کل د څه فکر نه کې مثلا پیښور ستادر خوخ د تاسو د پیښور نه لری لاړی د دې پیښور فراق تاسو باندې الهامونه راو ورول تاسو ډیره ښه شاعري وکړه یا د جلال آباد نه لری والی یا د کابل نه لری والی
ما خپل مخکې من دغه خبره کول غوښتله رښتیا هم د څه کله چې پیښور کوم خیر هغه وخت کې ما شعر لیکه خو له پیښور لری والی رښتیا هم په شعر کې یو نوی رنګ را پیدا کړ یا له خپل جارابات لری والی له خپل ملګرو دوستانو لری والی له کورنۍ لری والی نو شعر په محرومۍ کې لیکل کیږي او زم له ډیرو محرومۍ سره مخ شوم نو ځکه شعر ته یو نوی رنګ راکړ.
سه هر وخت یو غوړی شاعری کول شي کنه کله کله وچکالی یا د پیښور د خلکو په اصطلاح سوکړم پکې راځي.
نه هم څه یو وخت مخکې تاسو سره ما یو په دې اکله خبرې کړې وي بیا تاسو دا ډرا کړو کل نه کله د سکیږي چې درې فلور مېشتې پنځه مېشتې به شي چې یو لفظ نشم لیکلای.
بالکل د شاعرم ځنی موسمونه یې پاغه کې سره ډیره شاعری کول شي خو دې دیو کې چې نن سبا د شاعری موسم تاسو د پارخې خې غزل مو لیکلې.
او بالکل اوس نن سبا تقریبا یو سخې خدای موسم راته.
نو دا اوریدونکو په تمه دي د دوی طرف ته باور شو ګورو چې موږ څوک یادې په خیر اغلی ستړي مشه.
خیر دې نصیب شه او راز عزت الله منګل خبرې کوم دي سرګودینه.
په خیر اغلی منګل صاحب.
خیر دې نصیب شه ژوندای هوسه.
او نو تا تر پروگرام دې جلال مرخیل زموږ ملما دې ستپوس بته کوي.
دې جلال مرخیل نه ودا تپوس کوي چې د نیو شیرونه ایل دي کنه او تپوس دې دغه ته کوي چې د شیرونه نور شاعرانو یلې دي.
سعید دا پختنه بتیو کو جلال صاحب د شاعرانو کلامونه خو په کتاب کې هم ولسته رسیدې شي خو ځنی هنرمندان هم د غوی کلام سره مینه کوي ستاسو کوم شعر کوم هنرمن ویلې دغه منګل صاحب دا تاسو کول غواړي.
او ما ډیر نه خو د سې دوه درې غزلې به تر
مخکې تر دې چې خبرونه نور هم پر مخ بوزو د جلال مرخیل یو شعر دی زمون همکار داود خټک لوسته دی دا به وورو دغه نفس په د مرخیل صاحب سره خپل خبرې جاری وسه.
مروڑ مات زولنی گور بدنام بشی د وخت منصوریم زمانی گور بدنام بشی بولن مرالی گکلی ټول شکمن غوندی دی زما اوستا پیارانی گور بدنام بشی د پختو چم د دوی د پیغلو اوخ کی کفر غنی زړه دی کابوکړه پختنی گور بدنام بشی مورته دی موای چ ما درته بنگړی مات کړي ورتکړه جوړی بهانی ګور بدنام بشي ز او دا مخامخ انسان یو زیکې دل غواړو نور د منځ او ز آینه ګور بدنام بشي
امر خل صاحب په دې شعر کې داسې فلسفه غونې تاسو ویلې د شعر کې د فلسفې زه تاسو څنګه کتنه کوي څومره ضروری ده چې یو خسته کلام کې د فلسفه هم ذکر شي.
فلسفه د شعر لپاره خدا ضروری ده ورته او په شعر کې یو ژوروالی پیدا کوي شعر کې یو خوند پیدا کوي کله چې په فلسفي خبرو باندې بیا د لوسن کی سرخلات شي او باندې وپويږي هغه تا شعر د خواندي یو په څو چند زیاتیږي نو په دې خاطر هم فلسفه په شعر کې یو ډېر ضروري موضوع ده.
صحیح کولار ولی په شعر کې یو خلک کول شي یو جوړه فلسفه په اسانه ټکو کې خلکو ته ورسوي او دا غو اصلاح هم شي. بارام خان سره د چشمینه السلام علیکم.
وعلیکم السلام نجیب امیر رټا تا او ګران محترم علما جلال مرخیل ته درنه لیکلی السلام علیکم.
مننه ژوند دی اوس
ما د امیر خلیل صاحب نه غوښتنه ده د کنا چې د تفسیر په پښتو کې شیرونه لیکي او که په بل کومه بل زبه یا دری او اردو کې د شیرونه لیکي کنه.
ها ها سید بل
بل پښتنه مې دا ده کنا امیر خلیل صاحب نه چې کوم دا یو مطلب یو شعر ویلې کنه لکه وسام سړی لکه زه چې لیکم زه مطلب یو سړی د مطلب د جاوید د مرخیل صاحب شعر وي زه خپل ځان نوم پکې واچوم دی دې ته په څه نظر ګوري مطلب چې دا نور خلک دي د خپل ځان هغه ذکر پکې کوي مطلب دی دې ته په څه نظر ګوري
صحیح ده مننه برام خان ستاسو تپوسونه هغوی واورید جواب درته درکوي ښه بله مرخیل صاحب
مننه یو خود شیر د لیکلو او بیا بل کس پانی کې خپل نوم اچولو خبره دا اکثر په دې کلیوالو په ترافیسیمو کې هغه څوک کوي چې یاله شعر سره ډېره زیاته مینه ولري او یا غواړي چې هغه د شهرت ته ورسیږي نو ځینې خلک که دا کار د شعر د مینې په خاطر کوي که ما شعرونو کې خپل نوم لیکي ما ورته اجازه ده او که نه بیا ځینې خلک یې د شهرت په خاطر کوي نو دا بیا ښه کار نه ده کسان چې دا یو ادبي غلا ده یو څوک د یو چا شعر اخري او په خپل نوم یې اړوي خو ما مخکې مې ویل چې اکثره خلک په ناپوهۍ کې او د ډېرې زیاتې مینې په خاطر دا کار کوي چې له شعر سره مینه لري او بله پوښتنه یې څنګه
وایي څو ژبو کې شاعري کوي ظاهره ده یوازې پښتو کې شاعري کوي که نه
او شاعری خو مې پښتو کې کړې خو یو وارې مخکې د لیسې په دوران کې چې کله دا دغه مونږ به ورته هلته د دري په مضمون کې دا بیان و دغه به ورته ویلې بدیو
بیان
په دغې موضوعاتو کې هلته کله ناکله بیا دغه به شو چې ګیر به راغلم مثال به مې نه شوی ورکولی د کوم تعریف دپاره بیا به مې د ځان نه ورته شعر جوړ کړه په دري کې نو هغه وخت کې صرف همدومره مې کړي وو یو درې څلور شعر هم لیکلي نور په خپله ژبه پښتو ژبه شاعري کوم او مطالعه لرم د نورو ژبو د شعرونو یو څه لږه ډېره
په کراچۍ کې ظفر دی د هغوی طرف ته ورځو په خیر راغلی
السلام علیکم سر جی
وعلیکم السلام
زه د کراچۍ نه ظفر الله ارمان ته خبره کوم د پښین کلی سرحد اوسېدونکی یم شاعر ته ډېر ډېر سلامونه وایم
وعلیکم السلام
ما د څه غوښتنه چې د څو کتابونو چاپ کړی دا کم سندغار ته ډېر هغه سندرې وکړي
سما دا ګرانه بل پښتنه خو نه لري
یار بل پښتنه نه زه غوښتنه کوم چې جاوید امیر خیر ستای څوک نه دی چې دا الو
سید استاذ پښتنه مو وریدله امیر خیل صاحب اول خو درته وای چې جاوید امیر خیل چې ډېر خو هنرمند دی خو غزل هم وای وي استاذ خپل خو نه دی
نه هغه خو امیر خیل دی مونږ په کام باندې امیر خیل یو مونږ په ننګرهار کښې اوسېږو زه فکر کوم چې هغه پخپله د پکتیا دی نو ورسره پېژنم ملګری مې دی دوست مې دی خو خپلوان مې څه نه کېږي
او د چاپ شوو کتابونو په اړه مو هم دوی معلومات غواړي
تر اوسه خو مې دوه کتابونه چاپ شوي وو یو په 2001 کال کې او یو تېر کال 2010 کال کې هغه اول کتاب اوس د هم هر شپه په خوب کې وینم دی نومو او د دویم کتاب نومو دواړه یو د بل تصویر نو تر اوسه پورې مې دغه دوه شعري ټولګې چاپ شوي دي
صحیح پیام نظام خیل صاحب ته په خپرونه کې هرکلی وایو
مننه نجیب امیر صاحب تا ته او ګران میلمه امیر خیل صاحب ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې تاسې به جوړ خو پښتنه مې همدغه ده چې دی یوه ښکلي غزل راته وایي یو شعر د وطن یعنی د حالاتو مطابق یو شعر او غزل راته وایي نو ویسته پروګرام هم ښکلی شي که نه نجیب امیر صاحب
بالکل پروګرام ستاسو په ټلیفونونو د جلال په شعرونو خبرو ښایسته کېږي نو بله پښتنه خو نه لري
بله پښتنه دا ده چې دی بلجون ته څکې هم تللی دی او بېرته وطن ته رسنېږي او که نه دغه پوښتنې لرم بس نو دا شعر به راته وړاندې کړي نجیب امیر صاحب
مننه امرخیل صاحب شعر به ورته وړاندې کوي او خول درته ووایي چې څو کاله کېږي چې بلجیم کې ژوند کوئ او بېرته بستنېږي
په بلجیم کې مې ته درې کاله څه د پاسه درې کاله پوره کېږي او بېرته به انشاءالله چې ستنېږم زده کړې مې خلاصې شي بیا به خپل وطن ته ځم خپلو خلکو ته به ځم خامخا بستنېږم حالاتو ته به ګورو
ښه ستاسو د شعر فرمایش هم راغلو نو امرخیل صاحب دا تازه شاعري چې تاسو څه کړي وي هغوی نه کوي او څه واوروئ
په دواړو سترګو زه به درته یو غزل ووایم اوس مې لیکلی وای هغه دې یو ځل لکه شپه خوره وره شي په ما هغه دې یو ځل لکه شپه خوره وره شي په ما بیا د سبا د خلکو جوړه ننداره شي په ما او زه د قاتل خنجر نیولی شم خو نه یې نیسم زه د قاتل خنجر نیولی شم خو نه یې نیسم پرېږده چې دا وروستی ارمان هم پوره شي په ما او زما جنون به قیس په خوب کې هم لیدلی نه وي زما جنون به قیس په خوب کې هم لیدلی نه وي که د صحرا شوم نو صحرا به یو ذره شي په ما او خاورې د خپل تصویر د حسن پخو ته مه رسموه خاورې د خپل تصویر د حسن پخو ته مه رسموه نه چې غمګینه دا شاهکاره منظره شي په ما او خلکو ته چتر وي پنا وي سایبان وي اسمان خلکو ته چتر وي پنا وي سایبان وي اسمان خو چې زه غټ کړم نو را توی ایره ایره شي په ما
او تاک ونه جړل سما د زړه په اور زمانی تاک ونه جړل سما د زړه په اور زمانی زبا وریم چې د لمر سترګه بسره شي په ما.
ډیر خسته ډیر خسته شیرو تازه کلام خوان واخست د مرخیل صاحب. امیر شاهد را سره د ټلیفون په کرخه دوی ته ورزو.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا امیر شاهد زای خبرې کوم د شمالي وزیرستان نه.
ښه په خیر اغلی ګرانه او پښتنه دی وکړه.
دا نه خاص به نومه دا په پوسټ دی.
ښه
چې دا په خپل غزل ژر خوښيږي او کاندازم.
صحیح.
او درېم ته پوسټ نه ترې دا دی.
ښه
چې دا محبت ناکام کړی دی او کا کاندازم.
ښه 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 د محبت پښتنه مته کینو. عمر خیل صاحب غزل وی ډیر لیکي کنظم ډیر لیکي
غزل ډیر لیکم. عمر صاحب تاسو معلومات د غزل مخ خيږي او غزل برات آسان نه شاید غزل ډیر لیکم د نظم سره.
صحیح. وی محبت ناکام او کنا کامیاب پکې.
نو محبت کې خو ناکامي او کامیابی نه. عمر صاحب محبت محبتي.
محبت چې چا کړی دی هغه کامیاب دی.
بالکل.
صحیح. نو امر خیل صاحب د افغانستان د ځوانو شاعرانو کلامونه چې تاسو اورئ نن سبا نو څه فکر کوئ زموږ شاعري د وخت تقاضا سره سم پر مخ روانه ده؟
زه فکر کوم چې ځکه شاعري د پخوا پرتله د نو ځوانانو شاعري ډیره ښه شوې ده او ښه شاعري کوي. پخوا به صرف شاعري تر یو څه محدودو موضوعاتو پورې مربوط و. نن سبا نوې ځوانان شاعران په شعر کې نوې نوې تجربې ډېرې ښې تجربې او ډېرې نوې نوې خبرې ورکې کوي. نو زه په ډېر اطمینان ویلای شم چې اوسني ځوانان ښه شاعري کوي او ښه شاعري روانه کوي.
صحیح. امیر محمد پانیزه را سره د ټلیفون په کرخه دوی ته ورزو. په خیر اغلی پانیزه صاحب.
السلام علیکم. نجیب امیر تاسو او ګران میلمه ته درول کوم سلامونه وړاندې کوم.
مننه ژوندۍ اوس.
او دا سوال دی میلمه زخه چې ته د کوم چا شاعري ډېر خوندور کی او د استاد څوک ولې
د کوم شاعرانو شعرونه مو ډېر خوښيږي؟ عمر خیل صاحب او استاد هم لری د شاعر په میدان کې.
استاد خو شاعری ته د استاد ضرورت نه وي چې شاعر په بیابان یو رات زرغون شوی ګلی بیابان ګلان وای زېسان په حق نه ملبت شاعر په حق لوي چې د بیابان ګلان بیا د پالنې ته چا پالنې ته اړتیا نه لري. نو دی یو او بل په څنګه څنګه وا
وی چې د کوم شاعرانو شعرونه مو ډیر خوښيږي؟
نو شاعرانو شعرونه کوم چې د فلانی یا فلانی نو په دې کې به یو څه طرفدار غونډه راشم. وار خشیر مو خوښيږي. د خشیر چې دار چای کاغه شاعر وو پیژنم کې ونه پیژنم که په اواز ولم لوم سره مخ شم خشیر مو خوښيږي. زه خشیر مخ خوان بخلم. هغه مرزا غالب وی وای هم سخن فهم هي غالب کې طرفدار نه هی. نو په دغه حساب مم خشیر مې خوښيږي. د خاص شاعر باندې تکیه نه لرم.
یو سفیان بنگش را سره د دوی ته باور شو. په خیر اغله.
السلام علیکم ګران میلمه ته. سلام کوم.
وعلیکم السلام.
اول خو یو فرمایش کوم بیا یو د پښتنې کوم فرمایش دا یو غزل ته وړاندې کی.
ښه
مزار باندې بل پښتانه مدار د پښتو ادب کې تنقید پس کیږي او څو قسم د تنقید کیږي.
صحیح. مننه ژوندې اوسې. عمر خیل صاحب غزل بم ورته وروي درته وای چې پښتو کې په پښتو شاعرۍ کې تنقید څومره کیږي؟ تنقید یا ځوانان یا د موږ د نور شاعران چې دي داس غمی کوي نس غمی آیا تنقید د چا په شاعرۍ باندې تاسو مونږ نه دلی درې چې مثلا د یو چا کتاب چاپ شوی یو تنقیدی کتاب د هم پاغي باندې چاپ شوی په د نورو ژبو کې دا کار ډیر شوی دی؟
او بالکل په نورو ژبو کې ځکه هم د سکیږي چې د یو چا د شعري په شاعرۍ باندې په کوله شاعرۍ باندې یو بل لیکوال راځي پاغه باندې یو تنقیدی کتاب خپري. خو مونږ کې دا کار تر ډیره مان درې دلی تر څو پوري چې د شوی. البته د کاروان صاحب په کتاب باندې زه فکر کوم چې بهان صاحب یو کتاب لیکلی دی او دغه ډول مې یو بل کتاب باندې یو بل لیکوال مکمل یو کتاب ولید چې دغه اړخ یې یو څه پاللی. خو نور مې داسې تر اوسه پورې نه دي اورېدلي چې یو کتاب بل تنقیدي کتاب راغلی وي. خو تنقید په هر ژبه کې په ادب کې ډېر ضرور دی. ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي. وای چې رښتیا هم تنقید بیا څو قسمه وي. ځینې خلک یې په خپل دغه کوي. د بدبختانه به ووایو چې زموږ په افغانستان کې زیاته برخه د تنقید هغه اصلي جوهرې چې دی هغه له لاسه ورکړی. او ځینې خلک د تنقید یا کرکتنه چې موږ ورته وایو دوی د یا د ملګرتیا پالنې په خاطر کوي چې یو څوک
کومره نه چې دوی وستای او یا د تخریب په خاطر کې چې یو چا نه څوک یا وسوځي ورنه یا نشي غملای چې هغه پرمختګ وکړي نو یو تخریبي دي کنه ور باندې کوي. نو دغه دوه برخې نن سبا په ځای کې په وطن کې اوس قوي غوندې دي او کینه تنقید هم شته په افغانستان کې اوس هم ډېر خلک ختم کېدونه کوي چې تنقیدي لیکنې کوي په شعرونو باندې.
حکمتیار ترین دی په پښین کې دوی ته ورسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
ګران نجیب امیر بھائی. اول تا ته او بیا ګران نامرخیل بھائی ته زه د خپل جانب د مینا د وسیله ډک سلامونه وایم.
مننه شوم دی
زه یو ډیر پښتنه وکم نجیب امیر بھائی.
مننه.
اول د دې زدا پښتنه کوم چې په سندرغار کې د څوک خوښته
ها
او دویمه د دې زدا پښتنه کوم چې هيا ته د کاخړې یا د ټپو سره علاقه لري کې نه لري
ها
او اخر د دې زدا پښتنه کوم کریم زایا شیر لري مزایا شیر اته واورو.
سید ډیر مننه حکمتیار صاحب. نو امر خیل صاحب تاسو ته برا شو په سندرغاړو کې د څوک وخت
سندرغاړو کې مې هارون باچا ډیر زیات خوښيږي لحد مې ډیر خوښ دی. ما خپل د لومړی کتاب ډالین هارون باچا په نوم لیکلی و چې ډیر دغه واه سره په دې زیات مننه کوم.
ککړې غاړې او ټپې دی وي خوښيږي
ټپې مې لماشوم ته به دومره زدي چې ډېر زیات مې زدي حساب نه دی راته معلوم او ډېره مینه ورسره لرم ټپو سره. کاکړې غاړې مې په خوانه اورېدلې دروغ ونه ویو تقریبا د یو نیم کال کېږي دوه کال کېږي چې زه له دې سره سره او له دې دغه سره آشنا شوم او له دې نه مو ډېر زیات خوند اخلم. زه مې په یاد زده کړې دي له ملګرو مې راغوښتي دي. کاکړې غاړې مې خوښېږي یعنې ټپو غوندې چې څومره مینه له ټپو سره لرم خوند ور نه اخلم دغسې نو کاکړې غاړو سره مینه لرم.
او مزایې شاعري خو مو نه ده کړې هغه خو ګلملا هم کار کوله کنه. امر خیل صاحب ستاسو یو بل شعر دی زمون همکار فرخندی وزیر لوست دا به وورو راځي ملګرو.
آینه مخې ته سترګې توروي او خاندي د چا وجلو لره ځان تیاروي او خاندي. هغه اسمان چې مونږ ترې تمه د پناه لرله هغه پر مونږه تندرونه غورځوي او خاندي. دوی د سپېڅلي لیونتوب له رازه څه خبر دي. دا خلک پرېږ دی چې بس کاڼي وروي او خاندي. دې ته پرون ما د خپل زړه خبره سپینه وکړه دا جنۍ ګوري دا چې سترګې ټیټوي او خاندي. ستړې ستومانه مسافر کلونه پس راغلمه مور میرا غاړې وته اوخکې تویوي او خاندي. جلال ساده دې لا د دروغو په چل نه پوهېږي. کله چې دروغ وایي نو سترګې اړوي او خاندي.
جلال دروغ هم وای
ما ویل نه شم امیر صاحب
درته وای چې ستاسو په شاعری کې ډیره شوخی لیدل کیږي په عام ژوند کې څنګه یې ماته خو معلومه او ریدونکو ته په خپل وای چې شوخی دی خوخی کده سي آرام طبیعت لري.
نو شاعری کې خو خیر د شیر لمخې څوک کې په شاعر باندې قضاوت نه کیږي او نور باندې کېدل شي او د سیر مخامخ ژوند کې امیر صاحب لیدل دي مره شوخ نه ما.
نصرت په جنوبي پښتونخوا کې. نصرت صاحب بخیر.
السلام علیکم نجیب جان تاسو امرخیل صاحب ته نه کیله السلام علیکم.
مننه نصرت صاحب.
دا امرخیل صاحب ته ډیر پوښتنه لرم. لمړی دا چې څنګه کولای شي چې شعر ولیکو او دوهم دا چې څنګه شعر کوم شعر ته ویل کیږي. کچیر دا دوه پوښتنو جواب راکړه ته ډیر مننه کوم.
مننه نصرت صاحب. امر خیل صاحب دا راز خو بنو چاته نه خای چې څنګه خشیر ولیکو کوم او خود غول بدانن شپزه کې نه من په ماغه طریقه به خشیر ولیک.
ما دا راز خو نه تاسو نه زکړای او دا جواب به تاسو ورکړی امر صاحب او ګلی ویل چې کوم شی خشیر دا نو ما فکر ما غا شیر خشیر به تاسو خوند درکی په تاسو خو لګیږي او تاسو لور په سره یو ډول د شیر د مینې احساس پیدا کی. اما غا شیر ما د پاره خشیر وای.
امر خیل صاحب کوم موضوعات دي چې زمونږ اوس مهاله شاعران ته ډډه کوي او تاسو غنئ چې اغام باید زمونږ د غزل مضمونو ګرځي.
زه فکر کوم چې اوسنی او ساینسي پرمختګونو سره او له دې تخنیکي شیانو سره چې په نورو ژبو کې ورته وګورو، یا اردو شاعري ته، یا فارسي شاعري ته، یا فرض انګلیسی شاعري ته، یا دلته تاسو موږ تاسو چې اوسېږو، دغه د نویو پرمختګونو سره چې مخ کیږو، نو دغه نویو پرمختګونو سره هلته زموږ خلک دا شیان شعر ته، دا موضوعات شعر ته نه راداخلوي. خو په دې ژبو کې شته دي او ډېرې شاعرانه راداخل کړي دي ورته. دغه هم یو ضروري موضوع ده که دې ته هم خلک فهم وکړي نو ښه یې خبرې.
یو اورېدونکی لرو، دوی ته ورځو. په خیر راغلی، سو خبرې کوي د کوم ځینه؟
السلام علیکم جی، ډاکټر زه تاسو ګران ملمت سلامونه وړاندې کوم.
مننه، ژوندې اوسې.
زه زید الدین درویش له ضلع کرک نه خبرې کوم.
ها درویش صاحب، څه پوښتنه لرې؟
جی بس امام ملمنه دا پوښتنه چې د وعده کړه بچی مچی شتاو کنه؟
او تا په خپل وعده کړه کنه درویشه؟
زه خپل یا بس وعده مونږ نه کړه، تلاش کوو خپلم دې شهر سره ډیر غل رومینه لرو.
ها ها، زه ستا په خیال وعده په ځواني کې په کاري کسړې لګ پوخ مرته ورسه.
یار ما خدا خیال دې چې ځواني کې وږي ځکه چې شباب ځواني ډیر خوان کوي کنه.
صحیح، مننه ژوند دی اوس. امر خیل صاحب دې ملګری ته جواب ورکول غواړي.
او څه وو مو وعده نه نه کړی تر اوسه.
صحیح، نو د پښتنه به حل شوی. جلال ازنی خلک د مینې نه شاعری کوي، ځنی د درد نه شاعری کوي، ځنی د مستی نه شاعری کوي. جلال مرخیل د څه شي نه متاثر کیږي کله چې شعر لیکي؟
ما د پار شعر مینه ده، نو کم د فیو ام خو وي. نو مینې نه شعر لیکم او مینې شاعر کړم، خو بیا ورسره ورسره شعر ته بیا نورې خبرې مرا داخليږي بغیر له مینې نه، خو پیلې په مینه شوې.
ستا په خیال شاعري یا شاعران ډیر په کار دي کلک په کار دي؟ امر خیال سره
شاعران چې لګي خو خي او چې ډيري او خنه نو بیا ګنديري. ما فکر لګ شعر او لګ شاعران خو خو شاعران او خو شعر.
ستاسو په خیال کې شاعران په دنیا نه وي، آیا د دنیا د خایس رنگونه به خلکو همداسې پیژندل لکننه چې پیژني؟
نه، د دنیا د طبیعت او د فطرت کومه ښکلا چې ده، دا واقعیت چې شاعرانو خلکو ته ورته پیژندلې او شاعرانو خلکو ته ورته تصویر کړې ده. زه فکر کوم که شاعران نه وای، د دنیا د دې خوندونو او د دې ښکلاګانو نه به عمره خوند خلکو نه واخیستی لکه اوس.
اورېدونکی لرو، شاولی د ټلیفون په کرخه دی. په خیر راغلی.
السلام علیکم جوانی صاحب، څنګه؟
زه ښه یم ګرانه. او کوم ځای د ټلیفون کړی؟
د جنوبي پښتونخوا ضلع کې لاسته د شاولی کاکړ تاسو سره په لاین یم.
مننه کاکړ صاحب، تاسو ته وکړه.
جوانی صاحب، مېلمه زما حال کاوی، زه څو کتابونه په شاعري کې چاپ کړی دي او سون کې مې کړی چې دا شاعري شروع کړی دی.
دوه کتابونه خو چاپ شوي دي. جلال، څو کاله برابر شو د شاعري دی؟
امیر صاحب، واته کال خو به کیږي تاسو ته معلومات کنه، ما نه بهیر.
صحیح. امرخیل صاحب، تاسو یو شعر دی زمونږ همکار منور شاه لوسته دی، دا به وو؟ صحیح ده، راځي ملکر.
هر یو پر هر می غړیده، یو چا دی نو مخسته، زړګی می ورو ورو درزیده، یو چا دی نو مخسته، سترګې می پټې کړې د اوښکو دراتلو د یاري، ځان می لقسته کړويده، یو چا دی نو مخسته، زترې راتلم خو می رات مړې سر خوړلې سر می، زترې راتلم خو می رات مړې سر خوړلې سر می، په لویه لار زنګېده، یو چا دی نو مخسته، یو څوک دی بل هم زما په شان پزړه راغله، یو څوک دی بل هم زما په شان پسله راغله، یو څوک محفل کې غږېده، یو چا دی نو مخسته، پس پینه ګیره مې کدا کې سلګو واخستما، پس پینه ګیره مې کدا کې سلګو واخستما، فل ځل می تو را یادې ده، یو چا دی نو مخسته، ستا امر خیل په خود کې نو خدای زده صحیح ویل، ستا امر خیل په خود کې نو خدای زده صحیح ویل، کم بخت په ځان نه پوهېده، یو چا دی نو مخسته.
منور شاو، چې تاسو ته د جلال مرخیل شعر دراورولو او جلال مرخیل نن موږ سره په تاتره پروګرام کې ملمه دي، نو مرخیل صاحب درته وایي چې راتلونکو کتاب به موکله د مینوالو لاس ته رسیږي؟ له خیر،
راتلونکو کتاب ته امیر صاحب اوس نو دغه راټول کړي شعرونه مې راټول کړي دي، او صرف لکار پاتې کې دی شي پام دې نږدې وختونو کې په میاش دو کې کله خو راځي نو راتلونکي کتاب هم چاپ شي.
مننه خوشاله اوسې جلال امرخیل صاحب چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واغست. د مشال قدرمن اوریدونکو د راتلونکي ګل په ورځ با نجیب عامر یو ور بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي. تر هغه د لوی خدای پامان، د ځان ډیر خیال ساتئ.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.